شاوخوا کې مایع کې تولیدېږي تویېږي. او دې چې دی د مثال موږ وایي دا کوم عملونه چې موږ سرته رسو، دوی دغه کوم هورمون چې دی مشخص هورمون هغه د هدف حجرې ته رسوي، او د هغه د عکس العمل په نتیجه کې یو فعالیت موږ سرته رسو. بل چې دی اندوکراین سرچپه چې دی اکزوکراین دی، چې اکزوکراین چې به دی د اندوکراین سرچپه دی، دوی هم په ځان کې کانال لري، مجرا لري چې هغه د لارې د کوم هورمونونه چې دی هغوی چې کوي د حجرې و بهرنی برخې ته یا د هغه په شاوخوا چاپېریال کې دغه کوي تویوي. چې هغه مثال موږ ویل لکه د خولو غدی دی، لایبه غدی دی، هضمي غدی دی، او همدارنګه پانکراس چې دی هغه موږ هم په اندوکراین کې راځي او هم په اکزوکراین کې راځي. اکزوکراین او اندوکراین خپل د نامه څخه معلومی چې اکزو د خارج، مثال خارج خواته کیمیاوي مواد شو کوي، او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخې ته. چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اکزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کوي د کولمو داخل ته مواد انتقالي، همدارنګه د اکزوکراین په واسطه ځینې هورمونونه چې کوي و خارج ته تویوي. مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کوي د دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي. تاسو اوس نو موږ تاسو کومې غده چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایو. لومړی راځو د هایپوفیز یا نخامیا غده. دوی چې دی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي، غدو څخه دي چې موږ وایو زموږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري. او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي، د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشتره ساتي. د هایپوفیز یا نخامیا غده چې ده د نخود ته ورته جوړښت لري، یو دانې ته ورته جوړښت لري، او د دوی اساسي دنده چې ده هغه د نورو غداتو تحریکول دي، او همدار پاین هر کې دوه کنټرول د اساسین دنده ده. او دوی چې دی د ودی هورمون هم ترشو کې چې تر ټولو مهم هورمون دی چې زموږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کیږي، مثال فقط کې دغه رقم نور برخو کې دا چې شدي ټوله د نخامیې غدې د هورمونونو د ترشحاتو څخه دی. د ودې هورمون چې دی موږ وایو که چیرې د ودې هورمون خپل تر اندازې ډېر زیات ترشح شي، هغوی د کومو کسانو د بې ځایه مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو، او که چیرې لږ ترشح شي هغه به د قد د کوچني پاتې کېدو لامل ګرځي. او دوی چې دی د هدف حجره چې ده د نخامیې غده اصلا خو ټوله برخې دي، خو اصلي د هدف حجره چې ده هډوکي او عضلات دي چې هغوی چې کوي هغو ته وده او نمو ورکوي. او دوی چې دی خپله په دغه برخه کې ترشح کیږي، او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي. او موږ وایو دغه کوم د هایپوفیز یا نخامیه غده چې ده دا د استراحت په وخت کې د خوب په وخت کې زیات ترشح کیږي. او کله چې عمر څونه ډیریږي، د عمر په ډیریدو سره د دې غدې ترشحات هم راکمیږي. ورپسې راځو د هایپوفیز یا نخامیې غدې وروسته د تایراید غده پیژنو. د تایراید غده چې د هغه د حنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ مانند دورش لري چې هلته قرار لري، او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې د هغه تنظیموي، چې عموما موږ یې کچیری دا د تایراید غده چې د هغه د آیودین اندازه کچیری په دې کې موږ وایو کم سي د خوړو کې، هغه چې کیږي د تایراید غده د حجم د ډیریدو لامل کیږي چې په هغه په ترس کې د جاغور ناجوړي رامنځته کیږي. او دا چې دی همیش باید چې موږ مخنیوی وسو خو د دې لپاره باید موږ آیودین لرونکې مالګه همیشه خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه. او موږ وایو کچیری په ماشومانو کې د مثال تایراید هورمون چې دی هغه کم سي، دا ماشومان چې دي د ذهني وروسته پاتې والی فزیکي وده هم راکمیږي، او همدارنګه د دوی کم فزیکي وده چې دا هغه کې د شهان ودرېږي، نو دوی کې باید هم د دوی کم غذا چې د مناسب ورکړل سي تر څو د دې د هورمون د کمښت څخه مخنیوي شوی وسي. او په لویان کې چې دغه هورمون راکم سي په هغه کې مثال د پوستکي وچوالی رامنځته کیږي، همدارنګه ګنګسیا تر سر لري. او کچیري په لویان کې د تایراید هورمون ترشح ډېر وسه، هغه به عصبانی مثال عصب همیشه خراب وي، د عصب په سیستم کې بې نظمی راځي. او بل موږ وایو د تایرایډ هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایرکسین په نامه سره یادیږي چې د هغوی اساسي دنده په خوړو کې د انرژي ازادولو کنټرول دی. او دوی چې دی کچېرې موږ وایو دغه د تایرکسین هورمون د تایرایډ غوده له خپل اندازې څخه ډېر تایرکسین هورمون ترشو کې هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیه ډېریږي چې په ترڅ کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډېریږي او په دوی باندې خوله ډېره ښکاري. پس یه رازو ده پارا تایراید غدا وایو ده چی دی ده تایراید غده و دو طرف سلور خواهو ته کچنی غوطی مانن سلور کچنی جورشتونه دی چی دوار خواهو ته قرار لری. او مجموعی ده پارا تایراید هرمون چی دی هغا د کلسیم اندازه کنټرولی او چې دا ټول اساسي د کچیرې د کلسیم د اندازه مثال ډیر ترشو کې کلسیم دغه کې په وینه کې ډیر ترشو کې هغه د دې لامل کېږي چې موږ د هډوکو او غاښونو چې دی هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسی جذبولی چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتیدلو لامل کېږي. دوی چې دی په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کې لږی یا ډیری او په اترس کې شنو او هډوکو ته تاوان رسیږي. ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غدې وایو چې دا چې دی په دې کې یو غدې چې دی دوه برخه باندې ویشل کېږي د پښتورګي یو چې دی مرکزی دی او بل یې قشري دی. او موږ وایو دغه غدې چې دی خپل د پښتورګو په پورتنۍ برخه کې قرار لري چې مرکزی چې دی د هغو دا چې دی د اډرینالین په نامه سره یا د هورمون ترشو کوي چې دوی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډېر هیجاني سي یا ډېر بېرېدلی واوسي یا یو جګړه وویني یا د جګړې په حالت کې واوسي په هغه وخت کې دغه کوم هورمون چې دی هغه ترشو کېږي. د مثال د خبرې موږ وایو که چېرې موږ یو زمری ووینو یا داسې یو حیوان ووینو چې د هغه څخه موږ بېرېږو که چیرې هغه موږ وینو او هغه څه کوي حمله وغواړي چې وکړي په دغه وخت کې دغه د اډرینالین هورمون د پښتورګو د پاسه کوم غدې چې دي یا فوق کلیه چې دي د دې په واسطه ترشو کېږي چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډېریږي همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي. او بل چې دی د قشي برخه چې ده هغه د نور اډرینالین په نامه سره یادیږي چې دوی چې بې دی په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کوي را تنظیموي چې د مثال د بیرې په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډېروي او په بدن کې ځواک پیدا کېږي چې موږ کولی سو په تیزي سره د هغه حیوان څخه وځغلو. ورپسې راځو جنسي غدې. جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خصیې شاملې دي چې د دې څخه ګامیټونه جوړیږي. او په تکثري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکلو لپاره مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي. او په ښځو کې چې دی د ایستروجن او پروجسترون هورمونونه او په نارینهو کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي. پس شوزو که ده استروژن هورمون او ده پروژسترون هورمون دیر اساسی رول رو ببی چی استروژن چی دی هغا پا شوزو که ده بالغیدو کم خصوصیات چی دی هغا پا کشی که رشکاره کهی او پروژسترون چی دی هغا ده امیدواری لپاره رحم چی کهی اماده کهی. او مجوایی چی ده پروژسترون هورمون چی دی شست ده شزینه خاصیتون ور کهی که چیری پروژسترون اندازه پا شوزو که مثال کم استی هغا چی دی ده نارینه خصوصیات زن تاخلی مثال ده نارینه خصوصیات کې لکه مثال د دیجر رازی همدارنګه اواز یې نارینه او تورته کیږي. او کچیر په نارینه او کې د تستوسترون هورمون کم سي هغه چې به دی د نارینه او خاصیتونه لمزه او پر ځای شزینه خاصیتونه ځان ته اخلي مثال اواز یې نه کیږي او همدارنګه تیونه ای رازی غتیجه چه آغا چی دی ده تستوسترون هورمون ده کمی دو لامن رمسته کیجه. ورپسی رازو ده جنسی غو دو روست ده پانکراس غو ده پیجنو پانکراس غو ده چی دی مجوائیو دی عمومن خبزان کی گلابی رنگ لری او کم گلابی خام کم رنگ گلابی رنگ لري چې د میډی لاندې او د اسنایش د پاسه موقعیت لري چې موږ په تاسو په تیر لوستونو کې هم لوستلی وو. او دوی دوه اساسي نسجونه څخه جوړ شوي دي یا دوی اساسي دندې سره رسي یو چې دی هغه نسجونه دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. او بل چې بې دی د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي چې هغه راځو موږ او تاسو اوس وایو چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سرته رسي. تاسو لومړی انسولین وایو انسولین چې دی هغه هورمون دی چې موږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي او کله چې موږ بدن اړتیا ته ولري په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چې کوي راکموي. انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دی ته تحریکي دی ته راپاسي چې ګلوکوز په ګلیکوجن یا هم حیواني نشې باندې بدل کړي تر څو چې په بدن کې زیرمه کړل شي. د انسولین اندازه که چیرې کمه سي په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډیریږي چې دا په انسانانو کې د شکرې ناروغي رامنځته کوي. د دې د کنټرولولو لپاره باید موږ ښه غذایي رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو تر څو د دغې شکرې ناروغي څخه ساتل شي او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډیرې استفادې څخه ډډه وکړو. او دغه کم کسان چې په شکرې ناروغي اخته کیږي په دې کې چې دی د تندې احساس ډیریږي چې کله دی ډیرې اوبه وڅښي هغه د دې لامل کیږي چې دوی چې مثال کم مساره چې ده هغه بار بار تشه کړي چې دا په انسان کې وروسته وروسته د بې حوصلګۍ او د کمزورتیا احساس رامنځته کوي. ورپسې راځو ګلوکاګون هورمون. وایي ګلوکاګون هورمون لکه څنګه چې وویل سوله په پانکراس کې تولیدیږي او دوی چې دی د انسولین خلاف دنده سرته رسي. انسولین چې و هغه مثال موږ وویل ګلوکوز په ګلایکوجن اړي، دوی برعکس ګلایکوجن په ګلوکوز بدلي او په وینه کې د ګلوکوز چې شي کوي اندازه رالوړي. انسولین چې و د انسولین هورمون موږ وویل کله چې د ګلوکوز اندازه ډېره سي دوی په وینه کې هغه د ګلوکوز کچه راکنټرولوي چې راکمه کړي، مګر ګلوکاګون چې دی هغه برعکس د دې فعالیت سرته رسي. ورپسې د معدې او د کولمو د دیوال هورمون دی چې اخیرنی موضوع ده. دا چې دی موږ وایو په هضمي کانال کې وجود لري او یو ډول چې د ګسترین په نامه دی هغه د معدې په دیوال کې وجود لري او د مالګې په معده کې د مالګې تیزاب له ترشح کولو کې مرسته کوي. او همدارنګه د سیکریټین هورمون چې دی هغه ترشح کیږي چې دا هورمون چې بدی په پانکراس کې د هضمي شیرې د ترشح کولو لپاره هڅول کیږي. ازو په خپله برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده تایرایډ غده مکمل واضح کړي. دوهمه پښتنه د هایپوفیز اساسي دنده څه شي ده. او اخیرنی پښتنه درېمه پښتنه د پښتورګو د پاسه غدې څو برخې لري او هر یوې د دندې سره واضح کړي. سسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ لاست لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ تاسو راځو د ارثي صفتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ شول او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای سي په دې کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې و هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو، چې د مندل دغه نظریه یې ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي. او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینه ده اکس او اکس، چې د دې په پورتنی مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري چې د پورتنی برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شکیږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړل. او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم دا ظاهری فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کیږي هغه چې کوو واضح کوو. زموږ استاذ درس به د اووه ویمې صفحې څخه تر دوه ویمې صفحې پورې دوام وکړي. مری رازو د سترګو رنگ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنگ چې دی مختلف دی، مثال د سترګو رنگ دی، د پوستکي رنگ دی، د ورشتانو رنگ دی، دا ټول چې دی د یو شمیر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنی کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کیږي، دغه رنګ مواد چې کله سره یو ځای کیږي، ورڅخه یو رنگ چې کیږي تشکیلیږي. او دغه کوم مثال د خصوصیات چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، وویل سوه چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي، یا مثال ځایو ته تغیر ورکړل سي، هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکښې کې نسواري او هم پکښې کې توري، یعنی دا هغه څه دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کیږي، یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کوي بیخي وجود نه لري. رزو موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینۍ برخه چې ده د سترګو د کسې برخه چې ده د دې د شاوخوا برخه چې ده د عنبیې په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغې برخې په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه عنبیې رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې د دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي، معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي، په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینوټایپ چې و خالص و، په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کیږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې، یا هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چی اوسي غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چی اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې، چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري، او یو ماشوم به پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ تاسې وپېژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې شوي دي تر اوسه پورې معلوم شوي دي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رنګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي، هغونه دی تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنې د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري، چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي په رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینیزم هغه وخت رامنځته کیږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینیزم رامنځته کیږي. البینیزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتانې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کیږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کیږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ وایي د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کیږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید چې اوسي دغه ودونه ونوسي، چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې شي کېدلی سي رامنځته کېدای سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ چې شي وکړو په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینو ښکاره کېږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې رزو د ویښتانو ډول چې دی د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګدي ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوتو سي یا مثال خپل تاو سوي اوسي، هغوی چې د کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده به تاو سوي ویښتان ولري، چې دا عموما ناخالص دي، یعنې هغه کم صاف ویښتان چې دي هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې راځو د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپېریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنې جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی شي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپېریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیدړه په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نصفاري او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کېږي سپین کېږي، چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه شي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دغه رقم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته وګورو، ډېری هغه سرڅېره یا هغه سیمې چې چیشي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلد چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نژدیه. که چیرې مثال خپل افغانستان ته موږ په نظر کې ونیسو، افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه له اخوا ته پرېږدو چې نژدې خپل هیواد ته راسو، هغه سیمې چې ډېر تاودې د هغو کسانو د جلد رنګ نسبت و هغو کسانو چې سرسیل کې ژوند کوي فرق کوي، ډېر تفاوت کوي. یعنی چاپېریال او جینیټکس دواړه کولی شي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باید ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرمسیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپېریال ډېر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر. ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایي. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویل چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دي جنس ټاکو دغه دي مثال جسمي دي او یوه جوړه چې ده هغه جنسي دي جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دا د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغیر راسي زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کېږي، او که چیرې ډېر سي هغه د څه کېږي د داون سندروم نه جوړې رامنځته کېږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي کم سي په هغه کس کې هغه څه کېږي مړ کېږي، ځکه چې ناقص کېږي، یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې څه سوی دی پکشي کې کم راغلی. ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بچ شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډیر سه. که چیرې کم او ډیر سه د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي، مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسېږي. یعنی ټول د په جین پورې اړه لري، او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس زه داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمېر کې ډېروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړۍ باندې اخته کیږي. چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دوی ډېرې خصوصیات چې په د شکل له لحاظه هم سره ورتي، او دوی چې دي ټوله د ذهني وروسته پاتې والي سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دوی کوچني پاتې. دا ناجوړي چې ده عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دېرش کلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیاتې ښځې که چیرې امیدواره سي، په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي داون سندروم باندې ماشوم اخته وي. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال واوسي، د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډېریږي. یعنی د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو، هغه یو دانه یې په ډېرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې مثال امیدوار واوسي،
مست ځواني لري هر شوازي سوي، ګرځي په نخرو نخرو هاړه خامکی کوي، هاړه خامکی کوي، هاړه خامکی کوي. ټیل دی په وادو جانان، ندی بے پښتو جانان، زکه ګرانو خلقو دی زما زړګو جانان، دی زما زړګو جانان، زما زړګو جانا. زما دغه وه نه زړګي واري او سړی زړګي، تل مو دا ژړا کوي، واړې لما ساګرا نه، واړې لما ساګرا نه، واړې لما ساګرا نه. نو واړه مثا یار بس دی وسور سایارا، وسیو ملا تھا بیزار، سبیا مرا سیارا، سبیا مرا سیارا، سبیا مرا سیارا. سپینس مالا لئے تھے گورس مازڑ گئے تھے، چل بدی آری کو مات زرن مئے تھے، مات زرن مئے تھے، مات زرن مئے تھے. دادی شیطانان خلقی تد دوی پروفان سے، تد دوی پروفان سے، تد دوی پروفان سے. شمو زین سار تنہا خلقو پر مہگران والا، حیوان شائری لکھی وائمو شیروان اسنا، وائمو شیروان اسنا، وائمو شیروان اسنا. نئیو مطلبی یاران مجیو خاندانی یاران، سوک بمی جلان کی مجی لزڑگی یاران، مجیو لزڑگی یاران، مجیو لزڑگی یاران. ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو، کھڑی نن کولو رازی خام خازڑ گو، رازی خام خازڑ گو، رازی خام خازڑ گو. دیر ضرور کبھی خلق گوری زمر سٹوری خلگو، دل تگی او سو یارا، دیر خارج نخری خلگو، دیر خارج نخری خلگو، خارج نخری خلگو. کلی نه دې سي کلی.